ستانکزای صاحب بفرمایید.
من نه کوم جمشید حبیب زاده وخت په افغانستان کې د مازدیګر سلور بجی دی د خبرونه تر 5 بجو دوام کوي. دوی منیمه تر ډیره پوری د ورکوشه ځانو پروګرام ته ځنګړي شوی. خو په سر کې د افغانستان او سیمې مهم راپورونه در تخبرو، البته خبرونه هم لرو، خو له خبرونو وروسته دغه مهم راپورونه اوري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل ونډه ادا کړي. د سولې علي شورا بیا وایي چې د هیواد اوسنی وضعیت ته په پام د سولې خبرې باید ونه ځنډیږي. دا هم اوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سوزن رایس چې دا مهال پاکستان کې ده، له صدر اعظم نواز شریف سره د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم خبرې کړي دي. نور راپورونه هم در تخبرو، خو په هر مخکې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شریف تر اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان څخه وغوښتل چې د افغان سولې د تامین په برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. چارواکي وایي د سرپل ولایت د کوهستاناتو او سوزمکله ولسوالۍ ترمنځ د الفی سفید په نوم سیمه د وسلوال مخالفینو څخه نیولې ده. او د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت ته وای د پرختی شوراګانو د رئیسان ترمنځ د اتیا پروژو د بیارغولو او جوړولو تړون لاسلیک سو. د خبرونو تفصیل: د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان څخه وغوښتل چې د افغان سولې د تامین په برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. فرانک والټر شتاین مرنن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره د یو غټ خبري کانفرنس پر مهال له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د سولې د چنګښت په برخه کې خپلو هڅو ته ادامه ورکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دغه کانفرنس کې وویل چې د افغان سولې موضوع به سبا په پاکستان کې د هغه هیواد له چارواکو سره هم شریک کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د افغان سولې د چنګښت په برخه کې د جرمني او نور هیوادونو د هڅو ستاینه وکړه او هغه یو نیک اقدام وباله.
سفر امروز دکتر شتاین مایر یک سفر مهم بر هدف گسترش روزافزون روابط دوستانه و تجدید تعهد برای ادامه همکاری های دو جانبه میان افغانستان و آلمان است.
د جمهوری ریاست خبر پاڼه وایي چې شتاین مایر له ولسمشر اشرف غنی سره هم په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړې او ښاغلی غنی ته د جرمني د سفر بلنه ورکړې ده. چارواکي وایي د سرپل ولایت د کوهستاناتو او سوزمکله ولسوالۍ ترمنځ د الف سفید په نوم سیمه چې د سمودیا په دې خوا د وسلوال طالبانو په ولکه کې و بیرته نیولې ده. د سرپل امنیه قمندان محمد اسیف جبرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیمه د هغو عملیات پر مهال د امنیتي ځواکونو لاسته ورغله چې د سرپل د والي په مشرۍ پیل سوي دي. ښاغلي جبرخیل زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې وسلوال طالبانو ته تلفات اوښتې، خو د دقیق ارقامو په اړه ناخبري وښودله. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار ولایت د خوګانو ولسوالۍ سرتاسري شورا په جګړه کې لشکيلو اړخونو وغوښتل چې د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي. د دې شورا مسؤلینو نن په کابل کې د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې د تیرې یوې میاشتې په دې خوا په خوګانو او شیرزاد ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیات پر مهال 15 ملکی وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د خوګانو ولسوالۍ قومي شورا دغه څرګندونې پر داسې مهال کوي چې نن په خوګانو ولسوالۍ کې د افغان چارواکو لخوا د اوسپنیز مثلث په نوم عملیات پای ته ورسېدل. له دغو عملیاتو وروسته په ختیځ کې د 201 سیلاب قلي اردو قمندان محمد زمان وزیري وویل چې په دې عملیاتو کې ګڼ وسلوال مړه او ټپیان سوي. هغه د ملکي مرګ ژوبلې په اړه راپورونه رد کړل. او د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت او د کلیو پراختیا شوراګانو د رئیسانو ترمنځ د اتیا پروژو د بیارغولو او جوړولو تړون لاسلیک سو. په دغو پروژو کې استنادي دیوالونه، کانالونه، سربندونه، سرکونه، ښوونځي او ټولنیز مرکزونه شامل دي چې د 215 میلیون افغانیو لګښت پرې راځي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سلیم احمد سالی وړاندې کوي.
د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادی وایي ځواکونه یې په خپل هیواد کې له شیعه حوثیانو سره د دې لپاره جنګیږي چې د ایران د پراختیا غوښتنې مخه ونیسي. هادی چې د حوثیانو لخوا د پلازمینې صنعا له نیولو وروسته جلاوطنه دی، دا خبره د سودان د سفر په لړ کې وکړه. سودان د یمنی یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلاف غړی دی. د یمن ولسمشر وویل موږ د یوې داسې جګړې مشري کوو چې اساس یې په سیمه کې د ایران د پراختیا غوښتنې مخنیوی دی. هادی وویل چې اوس د ایران پراختیا غوښتنه په عراق، سوریه او لبنان کې هم دوام لري. د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ځانه د خلکو د نارضایتۍ د مخنیوي د هڅو په لړ کې د عراق په یوه لویدیز شارګوټي کې لږ تر لږه 70 کسان نیولي دي. داعش دا اقدام وروسته له هغې کوي چې پرون د دې ډلې د سختریزو وسلوالو تر ورکې لاندې شارګوټي رتبه کې د داعش پر خلاف یوه کم سابقه مظاهره وسوه. رتبه په انبار ولایت کې پراته سیمه ده. راپورونه وایي د لسګونو کسانو د نیول کېدو تر څنګ په لسګونو نور چې په هغو کې سیمه ییز قومي مشران هم شامل دي، د سزا په ډول د سړک غاړې څراغونو په پایو پورې تړل سوي چې ولې پروني مظاهرې ته زمینه برابره کړې وه. په رتبه کې په سلګونو کسانو وروسته له هغې مظاهره وکړه چې د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو وسلوالو د سیمې یو اوسیدونکی چې د داعش یو وسلوال یې وژلی و اعدام کړ. د انبار ولایت ویان هم په رتبه کې هغه مظاهره تایید کړې ده. د سیمې اوسیدونکي اندېښنه لري چې نیول سوي کسان ښایي د داعش ډلې د وسلوالو لخوا اعدام سي. د عراق په اړه بل خبر دا دی چې چارواکي وایي پرون د سرحدي ساتونکو د موټرو کاروان د سړک غاړې بم باندې وربرابر سو او 15 عراقي سرتیري یې ووژل. پیښه د اردن پولې ته څیرمه په تربیل سیمه کې سوې ده. چارواکو زیاته کړې چې پرون پلازمینې بغداد ته نږدې هم دوی د سړک غاړې بمې چاودنې سوي چې 15 نور کسان یې وژلي او 19 نور یې ټپیان کړي دي. جرمنی، فرانسې او بریتانیا له اروپایي ټولنې غوښتي چې د کډوالو د پراخېدونکي بحران د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر، د فرانسې د کورنیو چارو وزیر او د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر په ګډه نن په یوه اعلامیه خپره کړې او د اروپا جنوب ته یې د کډوالو د راتګ په برخه کې د ښه پروسس کولو غوښتنه پکښې کړې ده. دوی په خپل بیان کې د روان کال تر پایه په یونان او ایټالیا کې د داسې مرکزونو د ایجاد غوښتنه کړې چې د کډوالو د ګوتو نشانونه پکښې اخیستل کېږي او دوی راجستر کېږي. په دې توګه به چارواکو ته زمینه برابره سي چې ډېره ژر هغه کسان تشخیص کړي چې خوندیتوب ته اړتیا لري. چارواکو پر دې بحران د بحث لپاره په راتلونکو دو اونیو کې د اروپایي ټولنې د کورنیو او عدلي وزیرانو په کچه د یوې ځانګړې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د سوریه یو کډوال احمد د مقدونیا په گیف گیلیا سیمه کې چې د یونان پر پوله پراته ده، روټرز اژانس ته وویل اروپا ته سفر داسې دی لکه سړی چې مرګ ته ځان ورکوي. دی وایي دې ته سړی د مرګ خوا ته سفر ویلی سي، نه تفریحي سفر. په یونان کې ډېر زیات بد چلند راسره وکړ. په لومړیو کې چې د کښتۍ ماشین کار پرېښود، د یونان یوې سمندري ګزمې لیدلو خو مرستې ته رانغلل. دوی موږ ډوبېدو ته پرېښودو. آخر پس راپسې د ترکیې د سمندر یوه ګزمه راغله. په زرګونو کډوال چې ډېری یې د افغانستان، بنګلادیش، سوریې او نورو هیوادونو دي، روان کال اروپا ته د تګ د هڅې پر مهال مړه سوي دي. د امریکا احصایې ښیي چې متحده ایالاتو ته د مهاجرت کوونکو چینایانو او هندیانو شمیر تر مکسیکویانو اوښتی دی. د امریکا د احصایې ادارې شمیرې ښیي چې په 2013 میلادي کال کې متحده ایالاتونو ته 1,200,000 تنه بهرنیان په قانوني او غیر قانوني ډول ورغلي دي، چې په هغو کې 1,600,000 چینایان، 1,900,000 هندیان او شاوخوا 1,500,000 مکسیکویان شامل دي. او اوس هم د هوا حالات.
او دا هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 1.14. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.14. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 3.18. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 1.21. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 6.26. ګردیز اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 1.12. او په بامیان کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 1.15.
وخت په افغانستان کې 4:00 او 8 دقیقې دي. د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وبپاڼه کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر کابل ته راغلی او ټینګار یې وکړ چې پاکستان باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خپله ونډه ادا کړي. اخو د سولې شورا ټینګار کوي چې وروستیو ناامنیو د جګړو زور اخیستو ته په کتو باید د سولې خبره یوه شیبه هم ونه ځنډیږي.
افغانستان د اوسنی حالت چې دی، د کوم جنګ چې روان دی، د دې لپاره د سولې مذاکرات باید یو لحظه هم ونه ځنډیږي.
د هلمند ولی وای چې د موساکلا ولسوالی او شمیر سیمې افغان ځواکونو نیول او د طالبانو د ځپلو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی.
د هلمند ولایت کې نور هغه پلانونه چې دی طالبانو درلود، هغه پلانونه به قابل د تطبیق نه وي.
د فاریاب د قیصر ولسوالۍ ځینې قومي مشران په سیمه ییزو چارواکو پورې اړوند غیر مسؤوله وسلوال د کورونو په لوټ او د ښځو په ځورونې تورنوي.
متاسفانه چې خودسرې ملیشې موږ کورو ته ور واچول شو، ځایونه مو وسپه، حتی چې تیاری وسو پر سیاسرو
د نورو راپورونو ترڅنګ د هموري چې د افغانستان د پوهنې وزارت په رسمي توګه د امریکا په مالي لګښت د محلي ښوونځیو پروګرام پرانیست. د پروګرام دویمه نیمه یې تر ډېره د روغتیا ژوند شته تر ډېره پورې د ورکو شویو اسانو خپرونې ته ځانګړې شوې. د جرمنی د بهرنی چارو وزیر وای پاکستان باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل ونډه ادا کړي. فرانک والټر شتاینمایر نن یکشنبه د افغانستان له بهرنی چارو وزیر سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې خپل د غوښتنه به پاکستان ته د سبا ورځې په سفر کې له پاکستانی چارواکو سره مطرح کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی وای پاکستان باید د هغو کسانو پر وړاندې چې په افغانستان کې جهاد اعلان کړی خپل د عمل پلان روښانه کړي. قسیم سولمل د راپور له جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په وروستۍ کې تر یو بریده خړ پړ سوي، جرمني له پاکستان څخه غواړي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د جرمني د بهرنی چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر د یکشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته د وینا پر مهال په ټینګار سره وویل چې د سولې خبرې باید ونه درول سي او په دې برخه کې د ولسمشر اشرف غني هڅې وستایلې. نوموړي زیاته کړه چې له پاکستانه به غواړي چې د سولې د پروسې د دوام لپاره همکاري وکړي.
افغانستان پاکستان
دوی هیله ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه شي او جرمني له پاکستان غواړي چې د سولې په خبرو کې خپل ونډه ادا کړي. همدا موضوع به پاکستان ته د سبا ورځې په سفر کې له پاکستاني چارواکو سره مطرح کړم. د جرمني د بهرنی چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر چې د یکشنبه پر ورځ د افغانستان او جرمني د دوستانه اړیکو د سلمې کلیزې د لمانځلو لپاره کابل ته راغلی وویل چې هیواد یې چمتو دی تر دې وروسته هم له افغانستان سره خپلو دوستانه اړیکو ته دوام ورکړي. د دغه ورځ ویل چې ټاکل سوی راتلونکي میلادي کال په بروکسل کې د لندن او توکیو د کنفرانسونو په دوام یوه غونډه د افغانستان په اړه جوړه سي. جرمني د طالبانو له رژیم وروسته په افغانستان کې د ایساف په چوکاټ کې 5350 سرتیري په افغانستان کې لرل او د 14 کلن پوځي ماموریت په جریان کې 850 سرتیري وشل سول. په همدې حال کې د افغانستان بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی په یاد خبري غونډه کې وویل افغان حکومت د سولې په پروسه کې د جرمني او نړیوالې ټولنې د منځګړیتوب هرکلی کوي. د په مشخصه توګه له پاکستان څخه وغوښتل د وسلوالو پر وړاندې خپل د عمل پلان روښانه کړی چې په افغانستان کې جګړه کوي. د وی مشله پاکستان غواړو ژر تر ژره د روښانه کړی چې دغه کسان په وړاندې د دغه هیواد د عمل پلان څه دی چې په افغانستان کې جهاد اعلان کړی دی. د جرمني د بهرنی چارو وزیر دغه راز وویل چې په افغانستان کې به د جرمني د راتلونکي ماموریت په اړه د دغه هیواد پارلمان په راتلونکو څو میاشتو کې تصمیم ونیسي.
بلی، په راپور کې مو اوریدل چې د جرمني د بهرنی چارو وزیر وای پاکستان باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل ونډه ادا کړي. د سبا د البته نن فرانک والټر شتاینمایر نن کابل ته راغلی او تمه د سبا پاکستان ته سفر وکړي او خپل د غوښتنه مطرح کړي. اوس به هم راشو د سولې علي شورا خبرو ته. د سولې د علي شورا یو لوړ پوړی چارواکی وایي د هیواد اوسنی وضعیت په پام سره د سولې خبرې باید ونه ځنډول شي. حاجي عزیز الله دین محمد دغه څرګندونې د یکشنبه پر ورځ په کابل کې د افغانستان د سولې د پروسې د علمي ارزونې په کانفرنس کې وکړې. خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د افغانستان د سولې پروسه یو ناسم لوړ ته په حرکت ده او هیڅ لاسته راوړنه نه لري. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې ویل کېږي د تیرو څو کلونو په موده کې د افغانستان د سولې په پروسه نږدې 800 میلیونه ډالر لګېدلي او لاسته راوړنه نه لري، خو د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د خبرو په پیلېدلو ټینګار کوي. د دغې شورا یو لوړ پوړي چارواکي حاجي عزیز الله دین محمد د یکشنبه په ورځ په کابل کې د پښواک خبري اژانس لخوا د افغانستان د سولې د پروسې د علمي ارزونې کانفرنس ته وویل چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام سره د سولې خبرې باید ونه ځنډول شي.
افغانستان د اوسنۍ حالت چې دی د کوم جنگ چې روان دی د لپاره د سولې مذاکرات باید یو لحظه هم ونه ځنډي. د لپاره د کوم جنازې روان دي او د کوم جنگ کې کوم رانې کېږي کوم خلکو ته تاوان رسیږي د جنگ مسله د خبرو د لارې حل کول د لپاره کوشش هر لحظه پکار دی. دا که په پاکستان کې وي که دا په بل ځای کې وي دا کوشش باید وشي تر څو پورې چې بیا د مذاکراتو مخه خلاص شي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د سولې لومړی پړاو خبرې شاوخوا دوه میاشتې مخکې په پاکستان کې ترسره شوې، خو دوهم پړاو خبرې چې ټاکل شوې وه بیا په نوموړي هیواد کې جوړې شي د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر په خپرېدلو سره لغو شوې. دا په داسې حال کې ده چې د پژواک خبري اژانس یو څېړنیز راپور چې دغه یو ورځني کنفرانس کې خپور شو، دا ښیي چې د ډېرو لګښتونو سره سره د سولې پروسې کومه لاسته راوړنه نه درلوده. د پژواک خبري اژانس مسؤل دانش کډوخیل خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د دغه څېړنې موندنې ښیي چې په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان د سولې په پروسه له 2 میلیون ډالر څخه زیاتې پیسې لګېدلې دي. د پژواک خبري اژانس دغه راپور چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې له 3500 کسانو سره د مرکو پر مټ چمتو شوی ښیي چې خلک د سولې د پروسې په وړاندې بې باوره شوي دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د سولې پروسه یو ناسم لور ته په حرکت کې ده. د چارو شنونکي شاهلا فرید ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه پروسه هیڅ لاسته راوړنه نه لري.
پروسه برای سول وجود داره ولی از دیدگاه
د سول لپاره بهیر شته، خو زما په اند چې سمه لاره یې نه ده وهلې. هغه مهال موږ ویلی شو چې د سول شورا سم لور ته حرکت کړی چې یوه لاسته راوړنه ولري او د افغانستان هر وګړی خپل ځان په امن کې احساس کړي.
دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې پروسې د کمی ترڅنګ لاسته راوړنې هم درلودې. د سیاسي چارو یو شمېر نور کارپوهان وایي د سولې خبرې به هله نتیجه ورکړي چې د سولې پروسه په یو ملي پروسه بدله شي. دوی ټینګار کوي چې کوم کسان د سولې د پروسې په سر کې دي باید بې پرې وي او یوه د تطبیق وړ علمي طرحه په لاس کې ولري.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:14 شوې. د هموري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس چې دا مهال په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره کتلي او په یو شمېر دوه اړخیزو او سیمه ییزو موضوعاتو ورسره خبرې کړې دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې میرمن رایس او نواز شریف د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه هم خبرې کړې دي. ښاغلي شریف د ملي امنیت سلاکارې ته ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د تلپاتې سولې غوښتونکی دی او په دې لړ کې به خپلې مرستې جاري وساتي. په دې اړه تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې له صدر اعظم نواز شریف سره کتلي، په دوه اړخیزو سیمه ییزو اړیکو د افغانستان په وضعیت او له هند سره په رامنځته شوي کړکېچ ورسره خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکاره له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره د شنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد ته راغلې ده. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له دفتره د یکشنبې په ورځ یو خبر شوی بیان رسنیو ته ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکارې د نواز شریف سره د لیدنې پر مهال په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د اسلام آباد او دلی او اسلام آباد او کابل ترمنځ په اړیکو هم خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې نواز شریف له رایس سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه هم غږېدلی او ټینګار یې کړی چې پاکستان په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات غوښتونکی دی او دې هدف ته د رسیدو لپاره به خپلې مرستې جاری وساتي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې اسلام آباد ته راغلی چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ پر ګډه پوله د ډزو پېښې ډېرې شوي چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته ولسي وګړي وژل شوي دي. په عین حال کې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ هم خپل منځي اړیکې چې د پخوا په پرتله ښې شوي وي تر هغې وروسته ترینګلې شوي چې په کابل کې تر وروستي بریدونه ډېر شوي او افغان چارواکو پاکستان د طالبانو پر ملاتړ تورن کړی دی. خاغلی شریف د سیمې د امنیت او سولې لپاره د پاکستان او امریکا ترمنځ پر پیاوړو دوه اړخیزو اړیکو ټینګار کړی او همداراز د ملي امنیت سلاکارا په دې وروستیو کې له هند سره پر پوله له رامنځته شوي وضعیت هم خبره کړې ده. د صدر اعظم شریف له دفتره خبر شوی بیان همداراز وایي چې میرمن رایس په سیمه کې د تروریزم د مخنیوي او له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا په لړ کې د پاکستان هڅې ستایلې دي. تاکل شوی دا چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار بنن د پاکستان د پوز لوی درستیز او ځینې نورو چارواکو سره هم وګوري او په دوه اړخیزو او سیمه ییزو اړیکو باور سره خبرې وکړي. د یادونه وړ ده چې سیاسي چارو کارپوهان اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکارې سفر مهم ارزویه وایي چې ښایي نوموړی به د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د ځنډېدلو لړۍ او همداراز په ځینې نورو سیمه ییزو مسایلو غږېږي.
ازادي راډیو له ونه تر وو وورځي پونه کې
د هلمند ولی وای د مساکله ولسوالی یو شمیر ادارې سیمه چې وسلوالو نیولې وي بیرته افغان ځوکونو نیولې دي. هغه خبریالان ته وویل په مساکله کې تر تصفیوي عملیات وروسته به په ټولو نامنه سیمو کې عملیات وکړي. په دې اړه الیاس ته ریپورت جوړ کړی.
د هلمند ولی مرزا خان ریمی سره لدی چې د مساکله ولسوالی سکوت خبر رات کړ ویل هغه سیمه چې د افغان ځوکونو څخه د جګړې تاکتیک د پشاتک پر مهال وسلوالو ته پاتې شوی تیر شپه نه وخت بیرته افغان ځوکونو لخوا نیول شوی دي. هغه خبریالان ته وویل د مساکله ولسوالی ادارې سیمه چې د افغان ځوکونو د لاسوتل وی تیر شپه 2 بجې بیرته نیول شوی دي. هغه وویل وسلوال پلان لري یو شمېر ولسوالۍ تر خپل تصرف لاندې راولي خو افغان ځواکونه وسلوال پرې نه ږدي چې په هلمند کې خپل پلانونه تطبیق کړي.
هلمند ولایت کې نور هغه پلانونه چې دی طالبانو درلود هغه پلانونه به قابل د تطبیق نه وي. خاص تدابیر نیول سوي دي او په هر نقطه کې چې دښمن وغواړي بیا کوم مشکل ایجاد کړي ډېر قاطعانه به ورسره برخورد وسي. او موږ زه خپله خبره بیا تکراروم، موږ له حالت د دفاعي نه حالت تعرضي ته وتلي یو.
میرزا خان ریمي وویل د عامو خلکو معلومات ښیي چې د موساکله په اوسنیو بریدونو کې د وسلوالو د جنګ لومړۍ کرښه د یو شمېر بهرنیو جنګیالیو لخوا اداره کېږي. هغه زیاته کړه په دې جنګونو کې پاکستانیان، عرب، چچن او ازبک وسلوال برخه لري. میرزا خان ریمي وویل په هغه عملیاتو کې چې د موساکله د لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره د تیرو څو ورځو راهیسې روان و، شاوخوا 300 وسلوال وژل شوي دي. د دیرش افغان سرتیرو د مرګ ژوبلي خبر هم ورکړ. ولی د موساکله په عملیاتو کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلي خبره رات کړه.
خوشبختانه تلفات ملکی خلکو ته نشته. تلفات موږ متاسفانه د قوای مسله تلفات په مجموع کې شهید و زخمی 3 نفره لرو او د دښمن تلفات د سهار سما یاداشت وکوت او بعض منابع ملکی خلکو نه له عامو خلکو نه سمه اورو له 300 زیات دي دښمن تلفات. زکات همسایه ولایتو ته هم د دې مړي انتقال شوي دي او دا سهار ماته صلیب سرخ ویل سدی 200 تابوته او اطراف د موساکله کې هلته مړي ورسره دي.
که څه هم څو ورځې وړاندې داسې خبرونه خپره سوه چې په موساکله کې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا ګډ هوایي بمبارونه شوي دي، خو د هلمند والي وویل تر اوسه د بهرنیو ځواکونو څخه مرسته نه ده غوښتې. هغه وویل د موساکله ولسوالۍ د ټولو سیمو تر تصفیې وروسته به د هلمند په هغو سیمو کې چې ناامنه دي عملیات وکړي. والي وویل اوس هم په خانشین کې د وسلوالو په ضد د افغان ځواکونو لخوا څو ورځې وړاندې پیل شوي عملیات دوام لري.
تر اوسه هغه ضرورت سید خارجانو ته سوی هغه ضرورت نه ده سوی. دا ټول فعالیتونه نظامي سوي دي، صرف صرف افغاني قواو په واسطه سوي. ټول هغه ولسوالۍ سه نه هم ندي خاص پروګرامونه ورته نیول سوي دي او بعضې ولسوالۍ سه لا تر اوسه سره نه هم ندي، هغه هم انشاءالله بعضې تدابیر خاص نیول سوي دي.
یادونه ورته چې تر اوسه د موساکله د بیرته نیولو په اړه وسلوالو طالبانو ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. محمود الیاس صاحب د ازادي راډیو هلمند.
په مورده چې د هلمند موساکله ولسوالۍ یو شمېر اداري سیمې بیرته افغان پوځیانو نیولې او دغه ولایت والي میرزا خان رحیمي وویل چې د طالبانو د مخنیوي لپاره دوی سم پلانونه ترتیب کړي دي. اوس به هم ورشو ننګرهار ته. په ننګرهار کې اوسپنیز مثلث په نامه یو میاشتنی عملیات نن پای ته ورسېدل. امنیتي چارواکي په دې عملیاتو کې څه باندې 250 وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې او په دې اړه شاه محمود شینواری له سیمې دا رپورټ را لېږلی.
هغه عملیات چې پوره یو میاشت وړاندې د ننګرهار په خوږیانو، شیرزاد او حصارک ولسوالیو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا پیل شوي وو د یک شمې په ورځ پای ته ورسېدل. د دې عملیاتو د پای په مراسمو کې چې په خوږیانو ولسوالۍ کې ترسره شو، په ختیځ سیمه کې د 201 سیلاب قول اردو قومندان جنرال محمد زمان وزیر وویل چې په دغه ولسوالیو کې د وسلوالو شتون کابل، لوګر او ننګرهار ولایتونو لپاره ستر ګواښ و او په همدې موخې دغه عملیات ترسره کړل چې په خبره یادې ولسوالۍ د وسلوالو شتون څخه پاکې کړي. د ویل د عملیاتو په جریان کې څه باندې 250 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوختي.
ټول ساحه د مخالفینو د وجود نه تصفیه کړو، هم په مسیر د لارې کې، هم په مسیر د ساره کې. او ساره کې هغه سپارل شوي وظیفې چې موږ ته راکړل شوي او د موږ دنده وه چې هغه سرته ورسوو. دوی د ماینونو نه ډېر کار اخیستی و چې موږ اضافه د 150 ماینه د دوی کشف او تطهیر کړل. 12 ماینو انفجار وکړو، نور 150 کسه د دوی مړي دي په دې عملیاتو کې، 112 کسه د دوی چمپیان دي. د دوی نه موږ اویا نفره ژوندي ونیول چې هم امنیتي ارګانونو ته سپارلي دي.
نوموړي وویل د دولت وسلوالو مخالفین دوی سره د مخامخ جګړې توان نه لري او په ځای ځای سیمو کې د ماینونو ښخولو څخه استفاده کړې وه چې په دې جریان کې 14 تن امنیتي ځواکونه هم وژل شوي او 3 تنه نور زخمیان دي. بلخوا د ننګرهار امنیي قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وویل چې د دې عملیاتو په جریان کې په حصارک ولسوالۍ کې 14 امنیتي پوستې جوړې کړې او د محلي پولیسو په شمیر کې زیاتوالی هم راوست.
په خاص ډول په حصارک کې موږ 14 امنیتي پوستې چې دغه لپاره موږ استقامت برابر کړل، د هغه پولیس پر سربیره باندې دیرش لپاره محلي پولیس نور جذب کړل چې په هغه محل کې مو تعلیم تربیه شروع دی.
نوموړي وویل دوی په پام کې لري چې یو شمېر نور ولسوالیو لپاره هم محلي پولیس اضافه کړي او دارنګه د داعش د وسلوالي ډلې ځپلو لپاره هم چمتووالی لري.
په ډېر اندازه تعداد ان شاء الله محلي پولیس هم په حصارک، هم په شیرزاد او هم په خوږیانو، هم په دیبالا او په خاص ډول دا چین لپاره به ډېر زیات شي چې د داعش پر ضد بالته موږ ډېر سخت گزارونه داعش ته ورکړو چې هغه مناطق هم په آینده ډېر نږدې پلان کې به هغه صحیح تصفیه.
هغه سرتیری چې د جګړې په لومړۍ کرخه کې جنگیږي په ټولو هیوادوالو غږ وکړ چې دوی سره د وطن په ساتنه کې مرسته وکړي.
د وطن خدمت په هر مسلمان باندې فرض دی چې هر ملک وادان دی زموږ اساس ملک روان دی. باید مونږه خو شخصي دي که نظامي دي کار ارګان دی باید خپل وطن خپل خدمت وکړو چې داسې خدمت وکړو چې د خپل مور غوندې د خپل خاورې خدمت وکړو او چې هر څه ارزه کې دښمن مخ شي دښمن له شکست ورکړو دښمن له ماتې ورکړو د یو خاورې نه ورکړو
دښمن سره جنګیږو چې څه وخت مو دښمن د مینځ نه وړی نه وي پوه شي بېرته ورنه دی خو رازونه اوس هم تللی و پوه شي شرداد رسوالۍ کې توکې مو او وظیفه عملیاتو خطه اول کې پراته و پوه شي بس عملته څه او هغه داسې دس طالبان نه دي چې د صحیح جنګ وکړي پوه شي بس راشي او دوه ډکه کوي نور تښتي.
په ورته وخت کې د وسلوالو طالبانو وین زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته پر استولي برېښنالیک کې ویلي چې په یادو عملیاتو کې دوه نوي تنو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې او څلورویشت ارادي رینجر او ټانګونه ویجاړ کړي خو امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو دغه ادعاوې بېبنسټه بولي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ یو شمیر قومي مشران تور پوری کوي چې د دې ولسوالۍ چارواکو پورې اړوند او غیر مسؤوله وسلوالو کسانو کورونه چور کړي او په ښځو ایجنسی تیرې کړي. ارباب سروچ یو شمیر نور قومي مشران هم ورسره ملو. د یک شمې پرست په خبري غونډه کې ویل دوی سره د خپل ادعا په اړه کره اسناد هم موجود دي. خو د قیصار سرپرست ولسوال د اداره دوی وایي چې د طالبانو دا د صده چې خلک د حکومت پر وړاندې تحریک کړي. دغه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ یو شمیر قومي مشران چې د عدالت غوښتنې لپاره کابل ته راغلي وایي چې غیر مسؤولو وسلوالو په کورونو یرغل کړی، مالونه یې لوټ کړي، کورونو ته یې اور اچولی او حتی په ښځو ایجنسی تیری کړي دي. د یادو قومي مشرانو په استازیتوب ارباب سرور د یکشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې غیر مسؤول وسلوال د قیصار سرپرست ولسوال رحمت الله او د دې ولسوالۍ په سرپرست امنیه قمندان نظام پورې اړوند دي.
متاسفانه چې خودسری ملیشه دوه غټ قمندانان زموږ کورو ته غیر ټکه چې نه د طالب جنګ هم نه و زموږ کورو ته ور واچول سو ځایونه مو وسوه اته چې تیری وسو پر سیاسرو غریبو مظلوم ولس باندې چا مخ ونیوه یرات ته تله چا مخ ونیوه بل ولایت چا و چولو ته چا و دشتو ته چې خپل ځان د دغه ظالمانو د دمه څخه خپل ځانونه خوندي وساتي.
خغلی سرور د ملي وحدت حکومت له مشرانو وغوښتل چې باید تیری کوونکو ته له قانون سره سمه سخته سزا ورکړي. د قیصار ولسوالۍ قومي مشرانو یو شمیر عکسونه او ویډیوګانې هم د اسنادو په توګه چې د کورونو سزول پکې ښودل کیږي له رسنیو سره شریک کړل. په دې وروستیو څو میاشتو کې د فاریاب ولایت په ځینو ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو سره سختې جګړې کړې چې ځینې سیمې هم لاندې کړې دي. له همدې امله د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له وسلوالو طالبانو سره د جګړې لپاره فاریاب ته تللی و. د قیصار اوسیدونکو ویل چې سیمه ییزو وسلوالو کوم چې له افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای د وسلوالو طالبانو په ضد په جګړه کې ښکیل دي دوی نه پرېږدي چې خپل شکایتونه د جګړې په سیمه کې تر حکومتي چارواکو ورسوي. بلخوا د قیصار سرپرست ولسوال د قومي مشرانو تورونه ردوي او وایي چې دا د طالبانو دسیسې دي چې خلک د حکومت پر وړاندې تحریکوي. سرپرست ولسوال رحمت الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې له زیانمنو کورنیو وغوښتل چې خپل اسناد له دوی سره شریک کړي. دی وایي موږ یوازې د طالبانو ضد یو، امکان نه لري چې موږ له طالبانو سره جوړ واوسو. له همدې امله له موږه بد وړي. نه وسلوال کسان لرو چې جګړه پرې وکړو، نه عسکر لرو چې د خلکو په کورونو کې واچوو چې خدای مکړه تیری وکړي. په بشپړ ډول دا خبرې درستې نه دي، ټولې غلطې دي، دوی دروغ وایي. د قیامت په ورځ دې د دوی لاسونه وي او زموږ د غاړې وي. په ورته وخت کې په قیصار ولسوالۍ کې د شوو ادعاو د پلټنې په هدف یو حکومتي پلاوی سیمې ته رسېدلی او دا مهال په څېړنو بوخت دی. دا په داسې حال کې ده چې وخت نا وخت د افغانستان په شمال کې خلک له غیر مسؤولو وسلوالو ډلو څخه شکایتونه کوي او وایي چې دغه ډلې له خلکو سره زور زیاتی کوي. د امنیتي چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه د پیاوړي کړي څو په سیمه کې د خپل سرو غیر مسؤولو وسلوالو ډلو چې د خلکو د ځورونې لامل ګرځي مخه ونیسي.
ژوند آزادی
خزینه
تسری جاز نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي دلانه فیصله و منګوله وخت درشری په هنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مونږ په سمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
تاسو ازادي رادیو ته غوښتا چې د روري د خبرونه د اوریدلو لپاره ازادي رادیو ټکی اورګوي پانی ته هم او ورشي وخت په افغانستان کې څلور بجې او درش تخېدي سید کمال شریف ته ورکو چې د افغانستان سیمه نړۍ مهم لاند خبرونه وي
د جرمنی د بهرنی چار وزیر له پاکستان څخه ورتل چې د افغان سولې د تامین په برخه کې خپل ونده تر سره کړي چارواکي وایي د سرپل ولایت د کوهستاناتو او سوسمکلا ولسوالۍ ترمنځ د لفسفیت په نوم سیمه چې د سمو دی را پدې خوا د وسلوال طالبانو په ولکه کې و بیرته نیولې ده د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ سرتاسري شورا په جګړه کې لشکې لړپنه ورتل چې د ملکی خلکو ژوند ته افهام وکړي د پاکستان بلوچستان ته نږدې د وسلوالو پر هوایي میدان د وسلوالو په یو حمله کې دوه تنه وژل شوي دي جرمني فرانسې او بریتانیا له اروپای ټولنې غوښتي چې د کډوالو د پراخېدونکو بحران د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي او د الجزیرې ټلویزیون خبريال پیټر ګریس د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی غوښتي چې د ده او دوه نورو همکارانو ته عفو وکړي
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او درش دقیقې دی تاسو ازادي رادیو ته غوښتست د افغانستان د پوهنې وزارت په رسمي توګه د امریکا په مالی لګښت محلي خوندیو پروګرام پرانیست د پوهنې وزیر وایي چې دغه پروګرام د څلورو کلونو لپاره دی او په ترڅ کې به په ډیر لسو لرو پروتو ولایتونو کې زر محلي خوندي جوړ شي په کابل کې د امریکا سفیر دغه اقدام مهم بولی او ژمنه کړې چې د دې پروګرام د عملي کېدو لپاره به افغانستان سره 15 اویا میلیون ډالر مرسته وکړي تفصیل د اسدالله الدین پراپور کې
د پوهنې وزارت داسې هڅې پیل کړي چې د لرو پرتو او ناامنه ولایتونو هغو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابر کړي چې له ښوونځیو څخه محروم پاتې دي دغه وزارت په همدې هدف د یک شمې پورات د محلي ښوونځیو پروګرام پرانیست چې له مخې به یې له زده کړو محرومو ماشومانو ته په جوماتونو کورونو میلمستونونو او نورو عامه ځایونو کې د زده کړو زمینه برابرېږي د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي وویل چې دا مهال 3.5 میلیون ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري او دوی هڅه کوي چې د محلي ښوونځیو له لارې دغه ستونزه هواره کړي
هدف اساسي از تاسیس مکاتب محلي
د محلي ښوونځیو د جوړولو اساسي هدف دا دی چې له ښوونځیو څخه محروم ماشومان ته د زده کړې زمينه برابر شي په دې پروګرام کې بل ښوونځیو څخه شاوخوا یو لک محروم ماشومان ته د زده کړې زمينه برابر شي موږ به دې پروګرام ته زر ښوونکي استخدام کړو او دا پروګرام په زرو کلو کې عملي کړي
خاغلی بلخي زیاته کړه چې د محلي ښوونځیو دغه پروګرام د څلورو کلونو لپاره په ډیر لسو ولایتونو کې عملي کیږي او نوموړي په دې برخه کې د هلمند، بامیان، بادغیس، دایکنډي، کندهار، پکتیا، پکتیکا، اورزګان، زابل او غور نمونه یاد کړل. محلي خوندزي په هغو سیمو کې جوړیږي چې د پوهنې وزارت له رسمي خوندزي څخه فاصله لري. په دې خوندزي کې له زده کړو محروم ماشومان تر دریم ټولګي پورې زده کړې کوي او بیا د پوهنې وزارت لخوا په رسمي خوندزي کې جذبيږي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې په کلیو او باندو کې خلک نجونو ته اجازه نه ورکوي چې په لری فاصله کې ښوونځي ته ولاړ شي او دوی د محلي ښوونځي یو اساسي هدف دا هم یادوي چې نجونو ته هم د زده کړې زمينه برابر شي په کابل کې د امریکا سفیر مايكل مکینلی هم د محلي ښوونځي پروګرام د زده کړو د دودولو لپاره مهم وباله او ویل چې هیواد د دې پروګرام له عملي کېدو سره 15 میلیون ډالر مرسته کوي
نن موږ پر داسې یو پروژې باس کوو چې ټول افغانانو ته د زده کړې اسانتیا یقیني کوي ټول ته د زده کړې زمينه برابرول د خې او باثبات راتلونکي لپاره نه بد مرغه د ناملي او فاصله له امله ټول افغان ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري په همدې هدف امریکا په افغانستان کې د محلي ښوونځیو په برخه کې 15 میلیون ډالر پانګونه کوي
محلي خوندزي د پروګرام د پرانستو پر مهال د یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق استاذي هم ډاډ ورکړ چې د دې پروګرام په عملي کېدو کې به مرسته کوي پوهنې وزارت په داسې حال کې د محلي خوندزي پروګرام پیلوي چې سمو د وړاندې سیګار په دې وزارت کې له اداري فساد پرده پورته کړه او حکومت هم یو پلاوی ته دند سپارلې څو دا تورونه وڅېړي د پوهنې وزارت مسولین بیا وایي چې د محلي خوندزي پروګرام بل نګدي وڅاري او هڅه کوي چې په دې برخه کې د هر ډول فساد او درغلیو مخه ونیسي
تاسو د ازادي راډیو له لارې واوریدل چې د افغانستان د پوهنې وزارت په رسمي توګه د امریکا په مالی لګښت محلي ښوونځیو پروګرام پرانیست. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونو ته غوږ دو. په بخښنې سره چې لږ په ځنډ درته خبره شول،
د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د څلورم دور سیالۍ په درېمه لوبه کې د میوند اتلانو او طوفاني هاري رود دوه د دوه په وړاندې لوبه مساوي کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون غړي روح الله راستکار ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د څلور ټیمونو په شمول په دوه ګروپونو کې جوړې شوې دي چې هر ټیم به درې لوبې ترسره کوي او په پای کې به له هر ګروپ څخه دوه ټیمونه نیمه پای لوبې ته رسیږي. ښاغلي راستکار زیاته کړه له دې مخکې د پنجشنبې په ورځ د سیمرغ البرز ټیم درې د دوه په وړاندې شاهیني اسمایي ټیم ته ماتې ورکړه او همدارنګه د جمعې په ورځ د باسین صفه او د کابانی هندوکش ټیمونو په خپلو کې سره لوبه یو د یو په مقابل کې مساوي پای ته ورسول. ټاکل شوی د افغانستان د معلولینو د کرکټ ملي ټیم د آسیا د کرکټ په سیالۍ کې د ګډون په هدف نن له غرمې وروسته بنګلاديش ته سفر وکړي. د افغانستان د کورنی کرکټ مسؤول نظیم چار عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل په دوه سیالیو کې به د افغانستان ټیم د پاکستان، سریلانکا، هندوستان او بنګلاديش له ټیمونو سره لوبه وکړي. د ښاغلي عبدالرحیم زی په خبره کې د افغانستان د معلولینو د کرکټ ملي ټیم لوبه وګټي د دغه سیالیو نیمه پایلوبې ته به لار پیدا کړي او د یو لس ورځو لپاره به په بنګلاديش کې پاتې شي. د راتلونکي سیشن په ورځ افغانستان او پاکستان لوبډلې لوبه سره کوي او ټاکل شوی د افغانستان د نوو ځوانانو د هاشیارا کراټي ټیم په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف راتلونکي میاشت قزاقستان ته ولاړ شي. د دغه فدراسیون مرستیال وحید احمد جویا ازادي راډیو ته وویل دغه ټیم به نن یک شنبه د بدني روزنې د ریاست او د دغه فدراسیون د رئیس په مرسته معرفي شي. د ښاغلي جویا په خبره د یوې میاشتې لپاره به دغه ټیم د دهمزنګ په مرکزي کلب کې قرنطین شي. ویل کېږي چې دا د افغانستان د نوو ځوانانو د هاشیارا کراټي لومړۍ سیالۍ دي چې جوړیږي.
د خوست سوداګر وایي چې د غلام خان بندر تر موقتی تړل کېدو وروسته په یاد ولایت کې سوداګریز کاروبار بې ګټې شوی دی. دوی زیاتوي لویه پکتیا د جلغوزو او چهارمغز په ګډون یو شمېر وچې میوې لري خو د ساتلو لپاره یې په خوست کې سړې خونې نشته. نو دوی له ناکامو چې میوې بهرنیو سوداګرو ته په قسطونو ورکوي او له دې کابله د دوی شخصي او د افغانستان ملي پانګې ته زیان رسیږي. نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د خوست پانګوال سوداګر او دکانداران وایي چې اوسمهال د دوی لخوا یاد ولایت ته په لیري او قاچاقي لارو د مالونو لیږد را لیږد د دوی سوداګریز کاروبار ته زیان اړولی او د پخوا په پرتله یې ګټه وټه لږه شوې ده. دوی زیاتوي چې د سړو خونو د نشتوالي له کبله د دې ولایت وچه میوه هم ښه بازار نه لري ځکه د افغانستان میوې د پاکستان له لارې د نړۍ لیري او نږدې بازارونو ته صادرېږي او په دویم لاس د تجارت ګټه ډیره لږوي. د خوست ښار یو تن سوداګر غونچه ګل وویل چې په میرانشاه کې د پاکستان پوځ د عملیاتو له پیلېدو وروسته چې د غلام خان بندر لاره د موقت وخت لپاره تړل شوي او د خوست سوداګر له ناکامه په قاچاقي او لیرې لارو کاروبار ته اړ شوي مالونه ورته په لوړه بیه تمامېږي او مناسبه ګټه نه کوي.
تجارونه چې پاکستان ته مالونه واردوي په سمه توګه نه شي واردولی، ستونزې مشکلات سره مخامخ دي. مالونه چې ځي په ډېر لوړ قیمت ورته تمامېږي. هیله مې دغه ده چې دا لاره یو څه نو برابره شي چې د خلکو مشکل ستونزې حل شي.
د لوی پکتیا او خوست له غرونو څخه د افغانستان د وچې میوې په ځانګړي ډول د جلغوزو ډیر حاصلات ترلاسه کیږي. د جلغوزو یو تن سوداګر موساجان زدران وایي کله افغانستانه په اول لاس جلغوزي د نورې نړۍ بازارونو ته صادر شي نو له یوې خوا به یې ګټه ډیروي او بل لوري ته به د نړۍ معتبر اسعار افغانستان ته راځي او په دې سره به ملي پانګه لوړیږي.
د خوست د وچې میوې چې دغه جمله د نغرزیو کاروبار دی چې په خوست کې سړه خونه نشته، زمونږ د خوست د وچې میوې سوداګر مجبور دي چې په اقساطو د پاکستان سوداګرو ته خپل مالونه ورکړي. جنجالونه یې مونږ ته پاتې کیږي او پیسې د هغوی سره شته وي او خارجي اسعار لکه ډالر لکه نور خارجي اسعار لکه یورو دوی واردوي او دغه واردول د اسعارو مونږ ته لویه ضربه ده.
مدني فعال فیض الله غمخور د خوست اداره خصوصي سکتور ودې او پرمختګ ته پونه پاملرنې تورنوي.
وخت په افغانستان کې څلور بجې او نه دېرش دقیقې دي. از موږ خبری راپورونه هم دلته ختمی گلی دی ورسته د ورکو شوی ازانو پروگرام در تخبرو
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلتنه د ازادی راډیو ګران اوردونکو محترم و دوستانو سلامونه می اومنی په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. تا دې بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه، ایس ایم ایسونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. گرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې موږ ته یو ایمیل هم را رسېدلی دی او د دې په څنګ کې یو ورک شوی عزیز هم پیدا شوی چې اوریدونکي ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واری بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې د محترم احسام الدین ایمیل تاسو ته زه در ولولم. دی په خپل ایمیل کې موږ ته سلامونه وایي چې سلامونو ته یې وعلیکم سلام وایو. بیا لیکي: د محمد حسن په نامه زموږ د کورنۍ یو غړی ورک شوی دی. د روژې په 14 نېټه یو اعلان ستاسو د راډیو له لارې نه خپور شوی دی که نه دی، چې یو سړی خان محمد حسن د میراجان زوی د هلمند د سنگین اوسیدونکی معرفي کوي. آیا په دغه نامه ورک شوی اعلان تاسو له ازادي راډیو نه خپور کړی دی او که نه؟ د تاسې د ځواب په هیله. ګرانه وروره احسام جانه، موږ په ازادي راډیو کې داسې یو تلیفوني پیغام نه دی خپور کړی. ما د ازادي راډیو په آرشیف کې د محمد حسن په نامه داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ چې له ازادي راډیو نه به خپور شوی وي. خو خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام راولېږئ، موږ به یې خپور کړو، کیدای شي چې پیدا شي. نو ګران دوستانو، تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د پروګرام په دې برخه کې راځئ چې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته رالېږلی دی او ویلي دی چې د سخیدات په نامه د یو ورک شوي شخص په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
د هر څه د مخه سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو قدرمند وزړ سره نږدې اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه محمد ایمل رحمت رحمت الله رحمت زوی د لغمان ولایت د غلام خان کلي اوسېدونکی. تقریبا درې کاله زیات حکم کېږي چې دلته د لغمان په ولایت یو تن چې ځان سخیدات ولد سید محمد کاکا نظر ماما سلام د بغلان د ولایت د نارین د ولسوالۍ، کله کله ځان د فراه د ولایت څخه هم ځان معرفي کوي. دغه کس تکلیف روحاني اکثر تکلیف لري او سخیدات ولد سید محمد که هر څوک پېژني مری په دې نمبر څنګه ووت صفر وزره نه نوي یو سل او هیله ده دغه اعلان ما یو ځل مخکم کړی او ځینې ورونو راته زنګ وهلی او معلومات مې ورکړی و. او دغه اعلان سخیدات ولد سید محمد تقریبا عمر یې د 40 کالو څخه کم زیات هم داسې.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
الو، السلام علیکم. زه آیت خان د هلمند ولایت د ګرمسیر د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ د یو کاکا زوی دی چې د حضرت په نامه دی، د پلار نوم یې اسماعیل الله دی. او د اکان مې جن مرجان اخوندې کله د پکه دی از ما आवाज اوري یا د پاکلن ور څوک مرته معلومات لري سور ځوان دی او لای نه سینه کې بوکه کله د پاکلن من څوک معلومات لري مې د از ما आवाज اوري په دغه شمیره دې ماته زنګ وهي سپر اویا شپږ شپږ درې اته اته څلور درې کله د پاکلن من څوک معلومات لري په دغه شمیره دې ماته زنګ وهي. ولی السلام علیکم زیار خان د پکتیا ولایت مرکز ګرځي ساته سرپاړی کې کیم زما په دې نظر ګول په نامه خپلار نوم ګلاباز ده او د گزار تکلیف لري په ژبه سامو غږیده هم نشي او یو نیمه میاشت کې چې د کورنا ترکه سوی ده او د لوګر په مونږ سره کې په خپل روانو وال تر چال دلای که څوک په معلومات لري زموږ سره دې په دغه مېرو باندې اړیکې ونیسي سپر اوس سوا ننوي شال لاش پک پنس میرا زر بیا وان شی پر او سو ننوی شل لاش پک پنس
زه د شی د اساس د ولسوالی ما د ولومباغ د کلی و شیدم کی ما د ظاهر په نامه زهرنا مورک دی د جمد رسول اکال مسی دی د یعقوب اکا فکر زی دی کچیری د اسما ژغ دی او دی یا نور یو چاته پاته معلومه یې په دغه شماره دی ما ته زنګ ووی لکه غوانی جایزه ورکړه وکړي. سلام علیکم.
ما یو بچا خلا دی یا فز احمد میر د چې کا زوی دی یا کچیری څوک ما زغوري یا ما نه د معلومات لري موږ دې په دغه شماره زنګ وې چې پر و یو یو درې نه
معلومات
السلام علیکم. السلام علیکم. ما ماما چې غفار نمیر دی د میرمندو د حیدرآباد په سیمه دی او اته کاله کېږي چې ورک دی چې د هر مسلمان ته درک معلوم یې اور دغه شمیرې د ما سره اړیکه ټینګه کی صفر وسو دوه اته سو وویش درې سو اتیا نور وخت نه نیسم دا لا پامه.
بلې السلام علیکم. زه شراغه روغان ولې د چورې د سوالې ما یو د خلاص زوی دی د لاس کال کې چورک دی چاته کې پته ستا په دې شپه د رنګ څخه فراویا انځه سو دولس نه سو یو او څلور څلور زر چې نیور کول کیږي. وسلام.
بلې سلام. یو ولایت اول د بوي ته خلاص سره بلې زما یو تر راغلې چې دین مخه نه میږي او دولس کال دې چې ورته کټا پیدا کما ته پیدا غوښتل زنګوې څه پر پنځه دوا او انا انا یو څه پر چلو راته پنځه او دا زما ته دغه اسم راځه. ورا سلام.
السلام علیکم. زه په روغ خوش ولایته کې برای له سوال څخه خبرې کوم. زما په یو نه کې یو نمبر په محمد اعظم نوم پلور دی محمد دا یی دوه شی درې شی راځي خوشو مې ویل چې سوال کار څه ته تاسو مو زما کې ملي کډر شو یا ځان یو شی پر و شپه یو و دوا تلو یو یو دوا ډېر شمې راځي چې پر و دوا و نه و درې و دوا واغ ډېر مو.
ازادي راځي ته مې سلام دې مخصو رز مخ کې یو الګ دې بنون دې الیاس راځي مجاور زوی چې تندز ناشت مخ کې د مومن کلینیک نه لاګره کې شوې ده د ازي تاګنده تاسو هغه کې اعلان کړي چې هر چا چې پیدا کړي د مور او پلار په تا د څوک په سترګو ولنه شي دي او خوښ کو هغه سوي څه چې سره دي خوښ کو کڅه شي واړي کوم شي نه واړي مونږ به ورته ورکو او د خدای په لاس د قران په لاس زخم باندې وکي او تاسو خپل ازادي راډیو ته پیغام کړی چې موږ د استاد سي پیغام له طریقې موږ راشو او دغه الګ وخت سلام.
بلے السلام علیکم زہ در فہمی چھ دیر منالہ تہ گرن سیر رفاری چھ خہ خبر تم ما اورولا در باری چھ داش پاش کھا چھ دما ما گران دے کور دے کوٹ سنہ دلا ک سوی دین ہر مسلمان و کواری چھ دے دے سر وسلا یا دے تخپل دا جا غاوری ما تری پتا غش میری جنگ و سی پلا ویا و ات سلو تنز یو پنز ات سل سی پر دا غش میرا دے پپائی کی دے سی پر دی دا غش میرا دے ما تری جنگ و
زګو محمد اندهرات ول صالح خبر کوم ما یو څو شاش کال درانه وی کال نن سم چې ورته د مزار په اول ځم چې وځه کال ورته طالبان کې تلل ارته کې خبره کې چې باندې ما چې څنګه ورته ځای کال لري ما چې په داش مار ځنګ وي سپر و سپر و باور نه څنګه څنګه سپر و ځان سپر ول لري دا باور نه دی دا څنګه دی دا یو دی دا نه دا لمبر ارته کې دا چې مې ځنګ دا لمبر تکرارو تو په هغه کانو د باور سپر دا په سپر په دې داس سپر سپر و دا لمبر د غیروان دا سپر و دې دا باور نه دی څنګه یو نه دا لمبر هر څه سبراکې کاندوالې ته دې نو راغوري خو دا لمبر ما ته ځنګ دا لمبر سپر و سپر و سپر و باور نه څنګه یو نه یو ګل محمد مې زمرا کاږي دې محمد اواز دې ځنګ وایي چې زه بندې خو دې ما زغه او خپل غش مارې دمه ځنګ وې شمارانه او تر هغه چې زه بندې هم دوی مسره وځي په غوښه غل لمبران ته سپر په دغه لمبر ما ځنګ کې دې ما زغه او سپر و ځان سپر و دا ور نه پنځه سپر یو نه دا غل لمبر اته څنګه راځي دې نو د نصر الله دې د تور ادم له سیدې او ګور له الله خان دې زما زغه او دا ارج ځای چې اندواله زغه د نصر الله دې پر ادلم لسی.
السلام علیکم ز دلاور دی محمد داوود زو دی حولت منتخب له سوال تاسو خبر سما یو ورور د نصر الله نیمه تقریبا دغه ورځ کال کې سناره کسو چا ته معلوماتي نو موږ ته د بدیش مې زنګ وږي کوم به سرپرسته د مور فلار ته خپل قسمت رسیدلای دا نو د کډای په خپل لاره پیغام اوریم ځان ګراور سي کوټ و سلام.
دا کوم اوبدلار باندې خبره کومه د بلوچستان کوټي خانوزیسه تقریبا زما یو اورور نه درکسوي دي دا درې څلور کال کېږي نو که هر څه په پاتې مذکورنی دي را په خپګان د مامور څار دي خپګان په کې به خوابه دي د مذکورنی راڅو کې چې واده هم نو خدای دې زندېدلې دي راڅورت کې نظرکه دي نو که چاته هم پاتې ما ته د پداش مې راکړي ټلیفون وکي زما د ټلیفون شمه را ده 0314 8 0 0 مطلب یو ځل دا شمه را ده اعلان هم 0314 8 0 0 دا زما د ټلیفون شمه را ده هر چاته معلوماتي ما ته د پداش مې را زنګ وکي.
نوم محمد جواد دی د کندهار ولایت خبرو کوم زما یو خریه دی بیدلان میزي د عبدالحکیم زیدی په لسمه حوزه کې د مناصر په دغه ترې سره ورکو دی دا غواړم چې معلومات لري افاده معلومات لري په خبره ته دغه څنګه روزي ځنګ وي 0 0 3 5 5 4 5 6 چې بلک نه را 0 0 3 3 8 2 0 2
دا غلنګ نیشنری ته ماسونی سي وسکنا. السلام علیکم زه د هلمند ولایت بنجي کې چې د ولس ور احساس خبر کوم ما یو ماما د عزیز الله فنامه شي د درې کال کې چې ورک دی نو کوم مسلمان ورته په خپل معلومات ماته په دې شمیره ژوندوي 0 0 3 0 0 5 0 0 مارای زل دیوام 0 0 3 0 0 5 0 0 هر مسلمان ورته په دا کې ماته بس په دوه شمیره ژوند وای او دا زادی رادیو دوه کارکونکو ته سلام هم دا سیستم یې پاله کړی و سلام په احترام سلام علیکم.
ته ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 5.
شتوله احمد هلمند د ولایت د نوزاد ولسوالۍ د لورزنګي د سیمې یمه. ما یوه کا دی دغه 14 میاشتې کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دی. که چېرې دی زما غږ اوري او یا نور خلک د ده په اړه معلومات لري نو دغه زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 4 2 3 2 5 4 3. او بله د ټلیفون شمیره ده 0 0 8 9 3 4 2 2. هر څوک که د ده په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شمیرو سره معلومات راکړي او خپله شیرینی دې ترلاسه کړي. وسلام.
ما یو ماما دی شاولي نومېږي د خدای نظر زوی دی. دی د خپلو وړونو کشر ورور دی. د ده د وړونو نوماندي دوست محمد، سید محمد، عطاالله، محمد ولي او عبدالغني. که چېرې دی از مازه خپله اوري او یا بل څوک دې خبر وکړي زموږ د تلیفون شمیره 0 0 15 3 1 5 8. د تلیفون شمیره زه لیدیا 0 0 15 3 1 5 8.
زالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ حاکم ورک ازانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. زه د زما ورور په نوم د ځاځي 2 کاله دمخه له کوره وتلی او بې درکه شوی ده. زما ورور ځاځی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې دپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او یې پېژني ستاسي نښې دا دي. درمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګوته مخکې زخمي شوې ده. سکه دروغه شوې ده. کله یې زما غږ په خپله اوري او یا ډنډوالان اوري معنوي له مخکې پلان د شمار اړیکه ټینګه شي او خپله لکه افغاني زه دې ترلاسه کړي. اړیکې شمېره ده 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
علی محمد نمیازم لمز یو وراره ورک دی د اسمت په نامه باندې دا یو کال کېږي چې نادرک دی په دغه اړه څوک معلومات راکړي ډېره مننه به وي د تلیفون شمېره 0 0 8 5 4 4 3 8 5 2 د تلیفون شمېره یو ځل بیا وایم 0 0 8 4 3 8 5 2 نو په دغه نمبر کولای تماس ونیسئ.
السلام علیکم. زه اجد بریکا کار د کندهار ولایت څخه خبرې کوم چې زموږ یو لکه د کوټه د ښار څخه یو نیم کال کېږي زما برکه سوی دی محمد نمیږي د رحمت الله زوی دی د چا نظر لمسی دی نو هر چا ته کوم اړین یا څوک معلومات کړي د اسلامي پاکوژۍ د مخه د دغو نمبرو ته ټلیفون وکړي ځانګړي ووایي 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9
صفر صفر دو نوي درې سوه اته دېرش څلور اویا درې سوه پنځه هر چا ته که معلوم یې نو د اسلامي خواخوږۍ د مخه دې زموږ سره په دغه نمبرو باندې پته ونی رابطه وکړي. عمر یې تقریبا پنځلس کاله دی، سپین البتې سرتور سر دا د مخ لوړه شونډه یې داسې شاته ولاړه ده. نو موږ ته یې چا ټلیفون هم کړی و چې چیرې پېښور کې په مردان کې په نیران قانوني کې دی، نو هلته موږ معلومات وکړي خو چا یې پته نه کړه.
زه حاجي کاکو د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د سیاکوشې د کلي، زما یو قریب نام محمد قاسم د عبدالوهاب اکا زوی د سیاکوشې اوسېدونکی، دوه کاله کېږي چې زموږ د کوره څه نادرکه شوی دی. که یا دا زما غږ خپل اوري یا د ده په څوک درک لري و ماته دې په دغه شمېره زنګ ووي، صفر اووه صفر دوه دولس اته دېرش دو نوي. د ټلیفون شمېره بیا وایم، صفر اووه صفر دوه دولس اته دېرش دو نوي. والسلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام هم دومره وو. په دې اړه چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اسمسونه راولیږئ.